The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ 2018 کال د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي د ماخام اونیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو ګران اوریدونکو تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول د خبرونو سرټکی
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان صدر اشرف غنی هرات کې د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانست کړي په میلیونونو ډالر جوړ شوی دغه بند به په زرګونو اکړ ځمکه اوبه کولی شي او 200 میگاواټه بجلی به هم پیدا کوي د هند دغه مرسته په اړه صدر اشرف غنی وایي
موږ هم غسه چې مشترک تیر تاریخ لرو هم دارنګ منن او سبا هم مشترک دي
پاکستانی چارواکي وایي د تورخم په پوله پر مټلرونکو گاړو د کاروباري تګ راتګ په موقتی توګه اجازه ورکړې ځای کاروباري خلک وایي چې د 1300 ورځو راهسه په پوله د سختۍ په وجه د دوی ډیر تاوان شوه
د ورځې په کچه د تورخم د لارې 2500 نواخله تر 3000 تجارتي گاډو شمیره په تیرو درې ورځو کې فقط 900 پاتې شوی و چې له وجې پاکستانی او افغاني تاجرانو ترانسپورټرانو او پاکستانی صنعت ته هم درانه مالی زیانونه رسیدلی وو
د باکسینګ د نړۍ مشهور امریکایي لوبغاړی محمد علي په حق رسیدلی دی د لوبو په میدان کې د نوم ګټلو سره سره نوموړی د افریقایي امریکایانو د حقونو او د خپلو زنو لانجمنو فیصلو په وجه هم ډیر مشهور شوی وو
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د افغانستان هرات ایالت کې د یو ډیم پرانسته کړی دی کم چې با په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د توانایي او اوبخور نظام کې غټه مرسته وکړي د افغان هند دوستۍ ډیم په نوم باندې د سلما دغه منصوبه باندې به 300 میلیونه ډالر خرڅ راځي چې د هند په مرسته به جوړیږي د افغانستان صدر اشرف غنی په هرات کې د نریندرا مودی پر اتک نوموړي ته تود هرکلی ویلې دا په افغانستان کې د هند د 200 منصوبو نه یوه ده او غواړي چې نورې منصوبې هم ترسره کړي افغانستان ته په تیرو شپږو میاشتو کې دا د هندي وزیر اعظم دویمه دوره ده
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په درې ورځو کې قریبا 900 د مالونو نه ډک ټرکونه هوړېدلې دي د مخکې به هره ورځ 3000 پورې ټرکونه په دغه پوله تیروتل د مالګاړو په شمېره کې دغه کمواله د پاکستان لخوا په پوله باندې د سختې نه پس راغلي خو ریپورټونه وایي چې د ترانسپورټرانو د پاره وس لګ نرمي شروع کړې شوی او تر څو چې د ویزې په شمول ترانسپورټرانو نوي دستاویزات نه جوړ کړي هغه پورې به دوی د پخوانی پرمټونو په بنیاد سفر کولای شي د درې ورځو نه شروع شوی د سختۍ په وجه د دوانو ملکونو تجارت سخت اغیزمن شوه
پاکستان د امریکای خارجه وزارت هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې په پاکستان تور لګولې شوی و چې په خپل خاور د افغان طالبانو حقانی ډلې او نورو تندربا ډلو پر ضد یې ګامونه نه دی پورته کړی د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب پینډې خار کې خبریالانو ته ویلي د پاکستان امنیتي ادارو کارکردګۍ لپاره د بهر هیوادونو ریپورټونو ضرورت نه لري نوموړي ویلي د ترهګرو پر ضد ګامونو پورته کولو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ په حملو کې کمی راغلی دی رپورټ پی د اسلام آباد نه دریبه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي
پینډې خار کې د خالی پر ورځ میډیا سره د خبرو په موقع د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې د پاکستان امنیتي ادارو کارکردګي د کوم امریکني رپورټ محتاج نه ده او د هیواد دننه د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او د دې مثال دا دی چې اوس د ترهګر عملیاتو کې کمی راغلی دی
پاکستان کې عوام پاکستان کی مکنہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں امریکہ یا کسی غیر ملکی رپورٹ کے سامنے جواب دہ تو نہیں ہوں اور یہ رپورٹس تو چلتی رہتی ہیں
ہغوائی ز د پاکستان اولس او پارلیمان ته جواب دے او د کوم غیر ملکی رپورٹ وړاندې د جواب ورکولو ذمہ وار نه يم او دا قسم رپورٹونه زیرازی او پيوبل امریکني رپورٹ کې خدا هم ویلی شوی چې د پاکستان لخوا د اسکریت خوخو پر ضد د ګامونو لقبلا د فلانی فلانی تنظیمونو د پاره سیمه کې زمکارا تنگ شوی دا ښکاره دی چې د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی رپورٹ کې کویو خوا د غهواد پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې د مرستې ملګرتیا اعتراف کړی شوی دی نو ورسره د پاکستان لخوا کال 2015 کې د افغان طالبانو او حقانی نیټورک په شمول د هیواد دننه د موجود جهادي ډلو لشکری طیبه او جیش محمد په مکمل توګه د ختمولو د پاره په ګامونو نه پورته کولو باندې هم بے اطمینانی سرګند کړی شوی دی
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان وفاقی حکومت 13 ورځ د مالی کال 2018 ولسم د پاره نوې مالیاتي بجټ اعلان کړی په دې کې 800 بلیون روپۍ د ترقیاتي پروژکټونو د پاره خوده شوی په دې کې دفاعي بجټ د پاره اضافه هم د پخوا په شان 10% برقراره ساتل شوی د قبایلی سیمو امنیت او بیا ودانۍ د پاره په نوې بجټ کې 100 ارب روپۍ ټاکل شوی دي او کم نه کم اجرت هم په دې کې 14,000 روپۍ دی په نوې بجټ کې ټیکسونه هم زیات کړی شوی په نوې بجټ کې د تعلیم صحت او دفاعي مدونو د پاره څومره پیسې خوده شوی دی تفصیلی رپورٹونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې حل لپاره د تعمیري سوچ ضرورت دی نوموړي دا خبرې پیرس کې د فرانس خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته کړې دي جان کیری د دې وړاندې د شل ملکونو د وزیرانو سره لیدلې چا چې د فرانس هغه وړاندیز منظور کړی دی چې د روان کال اخر پورې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانې انختې یو حل راوستو په سر نړیوال کانفرنس را بللو لپاره پوره مرستې او کار کوي کیری د جمعې پر ورځ ویلي اسرائیل او فلسطینیانو لا د اوږدې مودې امن اړخ ته تګ لپاره په فوري توګه ګامونه اخیستل پکار دي نور حال پی د وایس اف امریکا رپورٹ کې تاسو زموږه همکار زاهد خټک وړاندې کوي
فرانس د ګنشمیر غربي او عرب ملکونو سفارتکارانو قربتوب کړي چې دې کال اخیره پورې د امن کانفرنس لپاره کار وکړي چې ورسره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډیر وخت راسې زندیدلې خبرې اترې بیا پیل کېدو امکان جوړ شي فرانس ویلي دا ګام اغستو ته وهڅېدو چې ویني د اسرائیل ترڅنګ یو فلسطینی ریاست جوړېدو لپاره د کار کولو موقع په کمیدو دي او په داسې حال چې سیمه کې حالات هم خرابېږي دغه غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون ته څنګه د عرب لیگ یورپی یونین او مهم عرب ملکونو استازي هم شامل وو د اسرائیل او فلسطین دواړو نمائندگان نو موجود غونډه کې شریک غړو دواړو فریقو باندې غږ کړي چې دوه ریاستونو حل ته غاړه کېږدي د غونډې وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه وایي ځمکني حالاتو له وجې اندېښمن دي په خصوصي توګه تشدد او آبادکاری لړۍ داسې خطرناک رجحانات دي چې د دوو ریاستونو کوم امکان لمن جوړولی شي دغه سفارتکارانو عزم څرګند کړی چې د اسرائیل او فلسطین دوو ریاستونو لپاره به په ګډه کار کوي چې اوږدمهاله ثبات او امن ترلاسه شي
د امریکا پیژندلې د باکسینګ پخوانی لوبغاړی محمد علي د 40 کالو په عمر کې وفات شوی هغه د 22 کالونه د پارکینسنس په مرض کې اخته وو د هغه د لوبې په وجه هغه ته د 20مې صدۍ لوبغاړی ویلی کېدو هغه په باکسینګ کې لاولنی هیوی ویټ ټایټل په 1964 کې ګټلی وو هم په 1964 کې محمد علي د عیسایت نه اسلام قبول کړ او خپل نوم یې هم بدل کړ هغه د جمعې په شپه د اریزونا په فینکس هسپتال کې وفات شو محمد علي ته د ډیرو ورځو د سا تکلیف شروع شوی وو او علاج روان وو
د امریکای پوځ د ټیکساس ریاست فورت هود پوځي مرکز کې په تیزو سیلابي اوبو کې د ګاډي اوړېدو له وجې بې درکه شوو 40 پوځیانو مړی ترلاسه کړی شوی دی تر اوسه د سیلابي اوبو له وجې بې درکه شوو 9 پوځیانو مړی راوستې شوی دي د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر نن په فورت هود پوځي مرکز کې د 9 پوځیانو د مړینې پخلی کړی دی دغه پوځیان په یو تربیتي مشن وو کله چې د دوی ګاډۍ د سیلابي اوبو په مخه کې رالی
د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر وای په جنوبی چین سمندر کې د فوزی هلو زلو د لاسه چین ځان د نړۍ نه جدا کولی شي. دا خبره هغه په سنگاپور کې د ایشیایي دفاعي وزیرانو، امنیتي څیړنکارانو او پوهانو یوې غونډې ته کړې ده. کارټر ویلي د چین د ګامونو سره په سیمه کې بې ثباتي پیدا کېدای شي. هم په دغه موقع ایش کارټر د خپل جنوبي کوریایي همنصب هان مین کو سره هم نن د خالی په ورځ لیدلې. د ایشیایي ملکونو تر ټولو غټې امنیتي غونډې شنګریلا ډایلاګ په موقع دواړو مشرانو په کلکه په نږدې کې د شمالي کوریا په اټمي او میزایل ازموینو باندې نیوکې کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبان دی او ریدو. پاکستان په بجټ کې د بیلابیلو مدونو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي دي؟ د خیبر پختونخوا زمیندارانو لپاره په دې کې څه ګټه ده؟ او اپوزیشن مشران د بجټ په حق لباندې سوي تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ محمد علي چې د باکسنګ په نړۍ کې یو پیژندلې نوم دی، نن د سلور او یا کالو په عمر کې په حق رسیدلې دی، د دې تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د افغانستان هرات ایالت کې د سلما ډیم په نوم باندې د یو ډیم پرانسته کړی ده، کوم چې با په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د توانایي او اوبخور نظام کې غټه مرسته وکړي او په دې باندې به 300 میلیونه ډالر خرڅ راځي. رپورت پی د افغانستان ندری رادیو خبريال حقمن روان راکوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند جوړیدو چارې بشپړ او د افغان جمهور رئیس اشرف غنی او د هند صدر اعظم نندرا مودی له خوا د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند حکومت په مرسته د سلما بند جوړیدل د افغانستان یو له مهمو او تاریخي لاسته راوړنو څخه یاد کړ. ښاغلی غنی د هند او افغانستان تاریخي اړیکو ته په اشاره سره وویل،
پدې باور یو چې له دې دواړو هیوادونو څخه د هر یو آبادی او پرمختګ د بل د پیشرفت په معنا دی. موږ همغه څه چې مشترک تیر تاریخ لرو همدارنګه مونن او سبا هم مشترک دي.
د هند صدر اعظم نندرا مودی د سلما بند پرانستلو پر مهال له افغان حکومت سره په سیاسي، اقتصادي، کلتوري، ورزشي او په داسې نورو بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد د مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغان ولس له هر ډول خپلواکۍ څخه به په نړیواله کچه ملاتړ کوي. د سلما بند چې د هند حکومت په مالي لګښت جوړ شوی په اړه یو شمېر افغانان د هند له دې څخه خوکی څرګندوي او له افغان حکومت څخه د هیواد په نورو ولایتونو کې د ورته نورو بندونو د جوړېدو لپاره د یو شمېر هیوادونو د مرستو را جلبولو غوښتنه کوي.
مریم پوپل یم، نن چې د سلما بند افتتاح کیږي ډېره خوشاله یم. منحیسته یو افغان نخته دی کی چې دا بند افغانان ته ډېر مفید تمام سي او یو تشکر خاصه د هند د کشور څخه کوو، ځکه چې هغه همیشه د افغانستان د خلکو او د افغانستان ملت سره کومک او همکاري په هر نگاه کې کړې ده. کورې ودان او خو افغانانو ته د خدای نور هم واستوان ورکړي چې د دې بند څخه هم د برق او د اوبو څخه په ښه توګه ګټه واخلي او د هغه ته مفید تمام سي. که چیرې په د افغانستان ټول بندونه همداسې وتړل سي، ټول داسې عمارو سخت ساسي، افغانستان به خپل اوبه په خپل مملکت کې ولري، برق به هم خپل تولیدېږي، د نور مملکتو څخه به هم ضرورت نه وي چې موږ برق خریداري کړو. کولای شو چې یو زراعت او مالداري مو مخته ولاړ سي، ځکه چې اوبه به مو په خپل مملکت کې راته یي، برق به هم خپل ولرو. د دولت سمې به همدا غوښتنه ده چې د کار زمینه ټولو افغانانو ته مساعد کړي.
سلما بند چې د هرات ولایت په چشتي شریف پولیس ولایت کې موقعیت لري، د هندوستان حکومت په 200 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی او دغه بند د 200 میگاواټو برېښنا د وړتیا لرلو ترڅنګ او 1000 هکتار ځمکه خړوبولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلما بند سردار محمد داود خان حکومت پر مهال یې طرحه جوړه شوې وه، خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د کورنیو جګړو د رامنځته کېدو له امله یې د دغه بند د جوړولې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د یادونې وړ ده چې د سلما بند د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر مهال په 2015 کال کې د هند په عملي لګښت یې د جوړولو کار بیا پیل شو او د لسو کلونو په موده کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری،
زموږ خپرونې اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت،
په دغو سپو تاسو مونږ رڼا اوریدلی شئ.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله په دریو ورځو کې قریبا د تورخم په پوله باندې تقریبا په دریو ورځو کې 900 د مالونو نه ډک ټرکونه اوړېدلې دي، خو د یوې اندازې تر مخه د نه مخ کې به هر ورځ د 3000 پورې ټرکونه په دغه پوله باندې تیروتل. په دې د دې ټرکونو یا د مالګاړو په شمیره کې کمی د جون د میاشتې شروع کېدو سره سم راغلی دی، ولې چې د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم په پوله باندې وس سختي شروع کړی شوې ده او د ویزې نه بغیر چاته د پولې نه تیروتو دا یا د هوړېدو اجازت نه ورکړی کیږي. تازه خبر په دې کې دا وایي چې د ترانسپورټرانو دپاره چې د پخوان د هغوی سره پخوانی پرمټونه موجود دي، هغوی دپاره لږه شانتي نرمي ښودلی شوې ده تر څو چې هغوی نوي دستاویزات به شمول د ویزې نه ترلاسه کړي. ابراهیم شینواری نه په دې موضوع تفصیل ورو.
د جون اول نیټې نه د تورخم پوری د لیارې په افغانانو لګول شو سفری بندیزونو د دواړو هیوادونو په زرګونو هغه ترانسپورټران هم متاثر کړي وو، چا بچ د ورځې په کچه په لوی شمیره کې د تجارتي توکو ډک گاډي د پولي دواړو اړخونو ته وړل راوړل، او هم د غوجه وه چې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشرانو اعلی پاکستانی چارواکو ته د یوې عریضې په اساس خواست کړی وو چې په سمدستي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حلو ځلو له دوام ورکولو او ترانسپورټرانو پراتونکو کې سفری اسناد ترتیبولو په غرض دوی له د سمودې د پاره په ارزي توګه کابل، جلال آباد او د پیښور کنسولګری له اړخه ورکړی شو د راهداري اجازه نامو یا روټ پرمټ په اساس په آزاد توګه افغانستان او پاکستان ته د تلو راتلو اجازه ورکړی شي. یاد دی وی چې د ورځې په کچه د تورخم د لارې 2500 نواخله ته 3000 تجارتي گاډو شمیره په تیرو درې ورځو کې فقط 900 پاتې شوی و، چې له وجې پاکستانی او افغاني تاجرانو، ترانسپورټرانو او پاکستانی صنعت ته هم درانه مالی زیانونه رسیدلی وو، او شاید چې هم دغه وجه وه چې د نو بندیزونو لګولو په درېمه ورځ د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو له په روټ پرمټ د عارضي تګ راتګ اجازه ورکړی شوه. دا چې آیا د دغه نو بندیزونو په حق له ترانسپورټرانو له د اوله کوم خبره ورکړی شو او که څنګه د دغه په حق له د پاکستانی ترانسپورټرانو د اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینواری ډیوه رادیو ته وویل،
څلور پنځه میاشتې زموږ دا حکومت وینا کړې وه، دې باندې زموږ مطمئن یو. نور خلکو دې ویلي چې ویزا پاسپورټ باندې به تاسو راځئ، ډرایور کلینډر ویزې پاسپورټ ته چانه وینا کړې، موږ سره ویزا پاسپورټ روډ پاس دی، روډ پاس کې زموږ ډرایور نامه شته، موږ د سفارت تیرا کوي، سفارت را اجازت راکوي چې پاکستان له لاړ شه، تمال رابار کا تتلی شي راتلی شي، کلینډر ډرایور سره پاسپورټ کوم ځای نه راشي، بل پاسپورټ اخیسته خو آسان کار نه دی چې ورشه بس دفتر کې پاسپورټ راغله چې پاسپورټ اخی که نه افغانستان ټولې شوبې وګوري.
د حاجی عظیم الله شینواری افغانی هم منصب حاجی قاسم عرب غنی چې دغه سه بی وخت بندیزونو له وجې د دواړه غونډي هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سم عامه اړیکې هم متاثر کیدی شي.
دلته تروسه پورې په هیڅ وخت کې په یو بچای کې تروسه پورې په تورخم کې دا مسلې نه وی شوې چې ډرایور د پاسپورت را واخلي او لاړ شي. د ظاهر شاه نه نیولې تر داوود خان او تر ترکی او دا سونه چې رئیس جمهوران په افغانستان کې را تیر شوې دي، پی دی یو کې دا شې نه و. تجارتی اڑوکی هم په دغه باندې ډیره سخته خرابیږي، د عوام هم زړه یو بل نه بدیږي، او همدا اوس هم داسې دی چې بس 2500 ګاډي چې اوس د دغه ځای نه لاړ شي، هغه اقتصاد افغانستان هم وګوره، اپل او د تجارانو د افغانانو مال پراته دی، هلته دی بل اسپورټ مالونه دي. دا موږ داسې نه وایو چې یوازې افغانانو ته دا تاوان دی، دا خپله پاکستان لپاره هم تاوان دی، کمپنۍ تاوان دی. اوس یو سمټ دی، د ورځې 1500 ګاډي راتله، اوس دې پلو تورخم پلو میدان را تیر شه، ټول پکې 1500 ګاډي نشته. نو دا سر خو په ټولو باندې لویږي، په اقتصاد پاکستان هم لویږي، په افغانستان هم لویږي، او داسې زربده هم پکې راځي دی، او د افغانستان او د پاکستان.
د تورخم په پوله په ترانسپورټرانو د نو سفری بندیزونو اوچتولو سره سم په سلګونو هغه لاري کوم چې د پاکستانی او افغاني تجارتي توکو نه ډکې رئیساري شوې د خپل منځونو اړخته سفر شروع کړو. چارواکیای چې دا یو لند محل اجازت نامه ده، او په آینده کې به د غشخړې یو دایمي حل سنجي. د حکومتي شمیرو له مخه د بندیزونو لګول نو وړاندې به د ورځې په کچه نږدې 3000 د پاکستانی توکو چې پکې تعمیراتي سامانونه او خوراکي مواد شامل وو افغانستان ته په قانوني توګه لیږل شول، او همدغه رنګ د زرو نو واخله تر 1500 پورې د کویلي سوپسټون ماربل کاني او تازه او اوچو میوو نه ډک ګاډي به د افغانستان اړخ نه پاکستان ته داخلیدل. د افغانستان رجستریشن زیاتره د غاډو مالکان د تیرو څو پیړیو راهیسې په پاکستان کې میشتي، او دوی یې چې کله هم د دوی نه د ویزې او پاسپورت تقاضا نه وشوې، خو اوس مجبور دي چې دغه قانوني تقاضې تر سره کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غواړي او ری ګران اوردونکو، نن به تاسو د بل ډی ریډیو پروګرام زمونږ د همکارانو نایلا محمد او وکیل خان سره اوري د سر لسندرو پروګرام به بي، او نن به تاسو د های فایف پروګرام هم اوري. دا زمونږ د نن د نشریاتو یا خبرونو اخیری برخه وی، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ د پاکستان په وفاقي بجټ کې د صوبو لپاره د بیلابیلو میدانونو لپاره څه اخوده شوې دي، دغه هر څه په دې پروګرام کې به موږ تاسو ته وړاندې کوو. خو راځو یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پوله چې نن په څلورمه ورځ هم د بایومیټریک نظام پر ځای خلکو ته د هر څه ترڅنګ مشکلات هم وو. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پیښور نه د ریبر ریډیو سیلنکار اسماعیل صاحب راغلی دی. اسماعیل خان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی، وایو ستړي مشي. اسماعیل صاحب خی ستړي مشي. اسماعیل صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې دغه بایومیټریک نظام پر ځای دی، څه وینئ؟ هلو اسماعیل صاحب، زمونږ آواز تاسو اورئ؟ اسماعیل صاحب، نن څلورم ورځ د بایومیټریک نظام پر ځای دی، څومره پورې تاسو وینئ چې حکومت د دې په شا باندې څومره خپل مقاصد یا مقصدونه ترلاسه کولی شي، او تر اوسه پورې یو فشار هم موجود دی، د خلکو مشکلات هم ښکاره دي، مخې ته را روان دي، تاسو وینئ د حکومت چې کم ستر لاسه کول واړی څومره غي اچیو کولی شي؟
افغانستان، پاکستان، امریکا درې واړه پچو، او دا په دې باندې چې په څه طریقه باندې پولی باندې دیو چې کوم امورات کیږي خلک
اسماعیل صاحب، ساسو آواز مونږ ته صفه نه راځي. مونږ کوشش کوو چې یو ځل بیا ساسو سره رابطه وکړو. د دې چې کومه سرحدي پوله ده د تورخم، چې په هغې باندې د بایومیټریک نظام پاکستان پر ځای کړی دی، د پولې د سمبالښت په نامه باندې چې پرون د افغانستان حکومت دغه بغیر د کوم جوازه بللې وه چې د پولی د یو اړخ نه بل اړخ ته د پښتنو د مشکلاتو یو باعث جوړ شوی دی. نن که څه هم د گاډو په تګ راتک کې د پاکستان حکومت د سرحد پورې نرمی کړې وه، خو هغه مشکلات لا هم هغسې پر ځای دي، او د دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی مرستیال ویان هم پرون ویلو چې د دوی نه په رسمي توګه کوم تپوس نه شوی. زموږ سره اسماعیل صاحب یو ځل بیا په لاین راغلی دی. اسماعیل صاحب، تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو، په خیر علی.
السلام علیکم، بخونه غواړم لاین بار بار کته کیږي. نو خبره دا ده چې پاکستان مخکې دا تاسو نو ویل چې په کمیټې جوړه وه، پاکستان، افغانستان او امریکا په کې د ټولې د نظام لپاره دې کوم نظام نظام جوړ شي، دا تاګ راتګ د یو خاص نظام د لاندې راشي. چې هغه اوس پاکستان ته خپل په خپله کړی دا چې افغانستان د ډیسپلری کمیټې کې څه په ډول غواړي کنه په غواړي پاکستان په خپل خپل ځانی دا چې ګامونه پورته کوي کوم د ټولې یو نظام او د خاص کر د یو لک وخت کې دا یې په څو باندې شو چې په افغانستان کې جهاد روان او ټولې بيخي د منځه خلوا خلک به بي سي تلل راتل لږاوی د بار بار راځي د قابو کولو لپاره اوس دی د په دې باندې اصرار کوي چې په ټینګار په دې کې چې څوک راځي چې هغه تر باید ویزا او سړی پاسپورت سړی سفري کاغذونه ورسره پوری دې نه علاوه دې څوک نه پرېږدي. بل په خبر چې کوم د دغه د پوری د دغه لپاره راهداري او سیستم دا لري په هم یو نظام وځ کړی شوی دی. نو دلته کې حکومت چارواکي چې کوم دی دا وایي چې څومره پولیس دي په خیبر پختونخوا یا ورسره د قبایلي سیمې څومره پولیس تقریبا اته هغه ټول په دا نظام راوستلي کېږي، د بایومیټریک، د امیګریشن، د اف آی اے پر د پاکستان فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی، د هغه امیګریشن کوم دغه دی هغه به ځای په ځای چوکۍ جوړولي کېږي او دا نظام به بیا واپس د خپلوا لپاره غوډونه پورته کوي چې پر کوم لاندې اوس هغه څنګه چې چا سره به ویزه یا پاسپورت یا دغه دی هغه به اوس کې شګوي چې پاکستان ته هم دغه رنګ را داخل شي.
اسماعیل صاحب، هغه خلک چې بالکل د پولیس سره نږدې اوسېږي، یو اړخته او بل اړخته، دواړه اړخته کورنۍ دي، یو خاندان دی خو په دوو کې تقسیم شوی دی، د هغې لپاره بیا د پاکستان حکومت څه تګلار لري؟ آیا هغې به هم ویزه تر لاسه کوي او خاص مرکزونو ته بزي؟
دا څه چې هغه د راداري چې کوم یو نظام او هغه کې یو دلیل دا ورکول کیږي چې کله د ډورن لوزنامه شو تقریبا یو سل او ډیر کال وړاندې تاسو غواړئ تقریبا یو نیم سل کم یو نیم سل کال وړاندې نو پاره کې دی چې په دې کې دومره پیړې تیرې شوې دي چې هغه زمانه کې دا خبره ټیک هم وه چې درغاره یو نظام پکاره ځکه چې یو کور په دوه کې تقسیم شوی او خلک تک راتک د خلکو ته اسانې پیدا کولو د پاره درغاره یو نظام وو. خو اوس دومره پیړې په دې کې تیرې شوې دي، یو سل او ډیر کال شوې دي چې په دې کې د خاندان څکم دغي د ماما زامن او د تر زامن او د تر د تر زامن دغي دومره شي چې دا نظام بيخي خبر اوس دغه سي جواز پاتې نه دي. بیا هم دی یو نظام وکړه دی چې درادارې تر دغه د لاندې مخکې به چې څوک را وړدل نو د تر خپل نبره شروع شول نو کراچۍ پورې بلاړل. اوس دی په شابه باندې ورته زه په ځو ټوکې جوړې کړې دي چې کم د پولیس سره سره خلکو په څومره یو خاص فاصله کې ترغه هغه زه پورې بدی ته اجازه وی چې هغه ته راشي. خو دا غي نن مخکې به بیا دې ته دتلو اجازه نه در هدارې چې کوم دغه دا غي د استعمال غلط استعمال د مخنیوي لپاره اوس حکومت دا دغه کړی دی چې پښه باندې خاص فاصله کې هم ټوکې جوړې کړې دي چې چا په چې در هدارې دغه دی دغه د کار د لپاره راځي دلته تور هم تر راځي یا دلته کې څنور څه تګرا تګ لري نو پورا ډاکومنٹ کیږي اکی بدا کته لیکيږي چې دا کس سوز غوغل راغلي دي څه د پار راغلي دي او کم کم ځای ته تللی دي او یو خاص علاقې نه باغته بر بیا د تلو ځای.
اسماعیل صاحب، د دې مسلې یا د پولی د سمبالخت په شابهاندې دغه غټه مسله سومله ده چې پاکستان وایي چې دا یو نړیوال بارډر یا پوله ده او افغانستان وای چې دوی دا د نړیوالی پولی په هیڅ باندې نه پیژني.
دا څه دي چې دا خو تاسو ته خپله په تاریخي او دغه موجوده د خاص افغانستان کې خاص په دې باندې یو ډېر حساسیت دی، او لکه سره د دې چې امریکا او دا رنګ نور ملکونه چې کم دي هغه د ډیورنډ کرښه یو رسمي کرښه مني، او افغانستان یو هیواد دی چې هغه په دې موضوع باندې حساسیت لري، نو په دې وجه باندې لکه څومره هم چې کېدل پاکستان باندې دا تور لګولې کېده اوس هم پې لګي چې دلته نه د بارډر نه د پولې نه خلک اوري روري. د پاکستان کوشش اوس هم دغه دی چې د دې د ډیورنډ د کرښې دا نظام راکټ کی کم خلک چې بازارنګ بغیر څه د سفری د تاویزات او تګ را تک دغه د موسمي د پارا ګامونه پورته کی. زما په خپل خیال کې خو دې ته چې سمرو نړیوال دغه دی غي خو وفر پدې کې پمرست دي. افغانستان البته چې خپل حساسیت لري نو اکثر دغه رنګ مشکلات را پیدا کیږي چې په تور سم کې را پیدا شو، یا دغه رنګ د تریمن دغه والا چې کومو د انګورډي والا هغه هم قصاص په نظر کې نو پاکستان چوکې چې کومو د افغانستان په حدود کې او چې بیا دوباره د کیری الائنمنت وسو او الته کې سروې وشو دا غیر پس دا معلومه شو چې پاکستان د افغانستان په دغه کې د ټولې پورې بل لاس ته چوکې جوړ کړو نه دا چوکې بیا د افغانستان ته واپس ورکړل او د دې نه راپښا شو. نو پاکستان زموږ ټول لږه دا چې دی په سلا کړي د پاکستان حکومت چې تاسو پر سره په دې باندې غاړه دې دی افغانستان ته وو د سربني پرمني او دې په کومه څنګه خپل راځه د ټولې د نظام د مربوطولو لپاره ګامونه پورته کوي.
ډېر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره خبرو کولو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنو ریدم کو ڈیوا ریڈیو خبرونو کے وارے بیا تاسو هر کله وایو په دې برخه کې به هم تاسو ته مهم رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سر ټکی
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان صدر اشرف غنی هرات کې د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانست کړي. په میلیونونو ډالره جوړ شوی دغه بند به په زرګونو اکړه ځمکه اوبه کولی شي او 200 میگاواټه بجلی به هم پیدا کوي. د هند په دغه مرسته باندې صدر اشرف غنی وایي
مخامغه سیت مشترک تیر تاریخ لرو هم دارنګ مونن او سبا هم مشترک دی.
پاکستانی چارواکی وای د تورخم په پولای پر مټلرونکو گاړو د کاروباری تګ راتک په موقتی توګه اجازه ورکړی. ځای کاروباری خلک وای چې د 1300 راهسه په پولا د سختۍ په وجه د دوی ډیر تاوان شوه.
د ورځې په کچه د تورخم د لارې 2500 نواخله ته 3000 تجارتي گاړو شمیره په 3 ورځو کې فقط 900 پاتې شوی و چې له وجې پاکستانی او افغاني تاجرانو ترانسپورټرانو او پاکستانی صنعت ته هم درانه مالی زیانونه رسیدلی وو.
د باکسینګ د نړۍ مشهور امریکایي لوبغاړی محمد علي په حق رسیدلی. د لوبو په میدان کې د نوم ګټلو سره سره نوموړی د امریکایي افریقایانو د حقونو او د خپلو ځنی لانجمنو فیصلو په وجه باندې هم ډیر پیژندل شوی.
سټکې تاسو واوریدل وقښې د خبرونو تفصیل ته.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د افغانستان هرات ایالت کې د سلما ډیم په نوم باندې یو ډیم پرانست کړی کم چې به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د توانایي او اوبخور نظام کې غټه مرسته وکړي. د افغان هند دوستۍ ډیم په نوم باندې دغه منصوبه باندې به 300 میلیونه ډالر خرڅ راځي چې د هند په مرسته به جوړیږي. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د ښاغلي مودی په راتګ باندې نوموړي ته تود هرکلی ویلو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په 3 ورځو کې قریبا 900 د مالونو نه ډک ټرکونه هوړېدلې دي. د نمخ کې به هر ورځ 3000 ټرکونه په دغه پوله تیر وتل. د مالګاړو په شمیره کې دغه کمواله د پاکستان لخوا په پوله باندې د سختۍ نه پس راغلی. خو تازه رپورټونه دي چې د ترانسپورټرانو د پاره وسلګه نرمي شروع کړې شوې او تر څو چې د ویزې په شمول ترانسپورټرانو نوې دستاویزات نه جوړ کړي هغه پورې به دوی د پخوانی پرمټونو په بنیاد سفر کولی شي. د 3 ورځو نه شروع شوې د دې سختۍ په وجه د ملکونو تجارت سخت اغیزمن شوی دی.
پاکستان د امریکای خارجه وزارت هغه رپورت رد کړی دی چې پکې په پاکستان تور لګول شوی چې په خپله خاوره د افغان طالبانو حقانی ډلې او نورو تندربه ډلو پر ضد یې ګامونه نه دي پورته کړي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د پنجاب پینډۍ ښار کې خبریالانو ته ویلي د پاکستان امنیتي ادارو کارکردګۍ لپاره د بهر هیوادونو رپورټونه ضرورت نه لري.
د پاکستان وفاقي حکومت تیره ورځ د مالي کال 2018-19 دپاره نوی مالیاتي بجټ اعلان کړی. په دې کې 8 سوه بلیونه روپۍ د ترقیاتي پروجکټونو دپاره ایښودی شوي دي. په دې کې دفاعي بجټ دپاره اضافه هم د پخوا په شان 15% برقراره ساتلی شوې. د قبایلي سیمو امنیت او بیا ودانۍ دپاره په نوي بجټ کې 100 اربه روپۍ ایښودی شوي او کم نه کم اجرت هم په دې کې 14,000 روپۍ ټاکلی شوی.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې حل لپاره د تعمیري سوچ ضرورت دی. نوموړي دا خبرې پیرس کې د فرانس خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته کړې دي. جان کیری د دې وړاندې د شل ملکونو د وزیرانو سره لیدلی و چا چې د فرانس هغه وړاندیز منظور کړی چې د روان کال اخر پورې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانې انختې یو حل راوستو په سر نړیوال کانفرنس رابللو لپاره پوره مرستې او کار کوي.
د امریکا پیژندلی د باکسینګ پخوانی لوبغاړی محمد علي د 40 کالو په عمر کې وفات شوی. هغه د 22 کالونه د پارکینسنز په مرض کې اخته و. د هغه د لوبې په وجه محمد علي ته د 20مې صدۍ لوبغاړی ویلی کېدو.
د امریکای پوځ د ټیکساس ریاست فورټ هود پوځي مرکز کې په تیزو سیلابي اوبو کې د ګاډي اوړېدو له وجې بې درکه شوو 4 پوځیانو مړي ترلاسه کړي دي. تر اوسه د سیلابي اوبو له وجې بې درکه شوو 9 پوځیانو مړي راوستې شوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته تاسو دا وخت واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغ وکی د دی ریډیو په ویب پاڼه باندې ټول پروګرامونه ټول خبرونه پرتی تازه خبرونه هم تاسو هل تکي لوسته شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. د دې نه علاوه فیسبوک آی ډی دا voadiva، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva. په خبرونه کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځه ورکړې تفصیل به تاسو اوریدې شئ زموږ همکار مختار خلیل نه.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د داعش په نوم راپورته خونړې تحریک اوس د عراق، شام یا د مشرقي وسطا د نورو ملکونو پورې محدود نه دی پاتې، بلکې داعش اوس د مشرقي وسطا نه بهر ملکونو خصوصا افغانستان او پاکستان کې هم کله کله خپل ځان راښکاره کوي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د مرختیز ولایت ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش د جنگیالو د راښکاره کېدو او د شینوار ولسوالۍ د خلکو د داعش په باب له ښکارا کړو خیالاتو په حق له یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت سرخط ته د افغانستان په یو ګډ کې د دولت اسلامي د راپور ته خلکو نه تر زناورو پورې هم سبچ پاتینو. لاس انجلس ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې په شروع کې خود ننګرهار شینوار ولسوالۍ تر اننوتو خارجیانو د خپلو وفادارو او د عقیدو په ټولو هیڅ کوشش نه کولو او په ښکاره به ویل چې دوی دولت اسلامیه یا داعش سره تعلق لري. دوی د شینوار خلکو له دا تسلی هم ورکوله چې د دوی جنگ طالبانو سره دی او دا چې مقامي خلکو سره زموږ هیڅ کار نشته. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې څومره داعش افغانستان کې خورېږي ورسره ورسره دوی خپل شر فساد هم خورېږي. خاغلی اشرف غنی په مشرای کې قائم افغان حکومت په بیا بیا په ټینګه سره دا خبره کوي چې افغان حکومت د داعش خلاف سخت اقدامات شروع کړی دي، خو عام افغانان حکومت نه د دوی خلاف د نورو سخت اقدامات کولو مطالبه کوي. د شینوار ولسوالۍ یو شپون عظمت خان لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې داعش والے ډیر بې شرمه خلک دي، ځکه چې کله دوی شینوار ولسوالۍ واخیسته نو په ولسوالۍ کې چې په کورونو کې ګودامونو کې او پټو کې سهم په لاس ورتلل هغه تختول. زمونږ ټول څاروي هغوی بوتلل او د کورونو دننه پروت خشاکې هم د کورونو نه اوچت کو. د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکي شیراغا د داعش د جنگیالو د ذکر کولو په موقع وویل چې دوی راتلو سره د خلکو په وجلو لاس پورې کړی وو او خلک به د بونګې د پاره برامته کول. دوی به هر چانه پیسې غوښتي او ویل به چې موږ مجاهد یو او دا زموږ حق دی. لاس انجلس ټایمز خپل رپورټ کې د بټي کوټ ولسوالۍ د یو ګډبا د محمد خان د خلیل کړی دي چې د دولت اسلامي جنگیالي د تیر کال د روجي نه 15 ورځې وړاندې بټي کوټ ته راننوتی وو او خلک د جنگ د پاره په زور بوتلل. دوی په ولسوالۍ کې د موجودو کونډو بوتلو هم تکل کړی و، خو خلک ورته په لاره کې خنډ شول، ځکه چې یو افغان هم خپلې ښځې که هغه کونډې هم وي غیر خلکو ته نشي حواله کولی. د افغانستان اتحادی حکومت افغانستان کې د دولت اسلامي موجودګي منلې ده، خو دا خلک چې په کومو سیمو قابض دي اغلته اوسیدونکي عام خلک هم د دولت اسلامي په سرګرمو مقصدونو او د دوی په قیادت پوی نه دي. مقامي خلک وایي چې په دوی کې ازبک، افغان، پاکستانیان او چیچن ګډوډ دي، جدیدی وسلې ورسره دي او ظلمو ته دوی سره د ټوپک اچولو په عوض کې د میاشتې د $600 د تنخواګانو وړاندیزونه هم کوي. لاس اینجلس ټایم د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا او افغانستان دواړو سره افغانستان کې د داعش د اثر خورېدو فکر مل دی. فروری کې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال عسکري اتحاد اعلان کړی دی چې افغانستان کې به په داعش هوایي حملې توندي. افغان صدر خاغلی اشرف غنی په 13 مارچ کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د افغان حکومت اقداماتو د داعش ملا ماته کړې ده او د دولت اسلامیه جنګیالي دا وخت ننګرهار کې په تیښته دي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې د خارجه چارو وزارت رپورٹ کې کوي خوا ته په پاکستان کې د ځنې تندرابه ډلو پر ضد په پوره توګه کوټلي ګامونو نه پورته کولو باندې د پاکستان په حکومت نیوکې شوې دي، خو بلخوا ویل شوې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یو مهم اتحادی دی او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد تګلاره کې ډیر څه ترلاسه کړي هم دي. یو څېړنیز رپورٹ پہ د سیمې نه دری ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
څېړنکاران وایي د امریکا بارنیو چار وزارت لخوا دغه د پاکستان په اړه راپور ډیر مهم دی، خو په راپور کې چې یو خوا د شمالي وزیرستان عملیات په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو پر ضد ګامونه او د نېشنل اکشن پلان تر څنګ د ځنې نورو ګامونو ستاینه شوې، نو بل لوري د هغه ستونزو ذکر هم شوی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د دغه باوري اړیکو په لار کې خنډ ګڼل شي. د دغه راپور تر مخه چې په 2015 کال کې پاکستان د امریکا دپاره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یو مهم اتحادی پاتې شوی، خو راپور زیاتوي د حقانی شبکه، لشکری طیبه، جماعت الدعوه او ځنې نور داسې ډلې چې ملګري ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شاملې شوې دي بیا هم د پاکستان په خاوره موجود دي او په آزاده فنډونه راغونډوي او خپل فعالیتونه سرته کوي. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوز پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د دغه راپور مقصد دا دی چې پاکستان لا اوس هم ډیر څه کولو ضرورت دی، خو که داسې ونه شي نو د ګاونډي ریاستونو په ځای د غیر ریاستي ډلو ملګرتیا به کومې ګټې را نه وړي.
میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش رہے گی کہ افغانستان کی حکومت کو ترجیح دیا جائے، نہ کہ غیر ریاستی اداروں کو ترجیح جائے کہ ان سے رشتے مضبوط ہوں، اور ان لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہ کریں اور پاکستان کی سرزمین سے جائیں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں.
دے وائی از اے فکر قوم چې اوس وخت راغلی چې پاکستان دا هڅه وکړي چې د غیر ریاستي ډلو په ځای افغانستان حکومت ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د دغه غیر ریاستي ډلو سره رښتې کومې ګټې نه لري. پکار دا پاکستان دغه قسمه ترهګرو ډلو ته په څرګنده وایي چې تاسو نور د پاکستان خاوره ترهګرۍ دپاره نشئ کارولی او تاسو د پاکستان څخه ووځئ، ځکه چې هم ستاسو له وجې پاکستان د مشکل سره مخ دی. دغه راپور دا هم ویلي چې لشکری طیبه یا جیش محمد پر ضد پاکستان کوم ګامونه نه دی اخیستي او دغه ډلې د فنډونو غونډولو تر څنګ خپل د تربیې مرکزونه او ځان منظم کولو کار هم روان ساتلی. د پېښور یونیورسټۍ د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي دغه راپور چې څرګندوي د پاکستان رول د امریکا دپاره مهم دی، خو تر دې دمه باوري نشي ګڼلی، ځکه چې د باوري رول ترسره کولو دپاره به ځنه داسې ګامونه اغیستل ضروری وي چې کوم د پاکستان د دریس تر مخه خپل د پاکستان لپاره مشکل پیدا کولی شي.
پاکستان کې یاد هغه مهم دی چې ضروری خبري په پاکستان د خلکو خلاف عملیات کی صحیح انداز کې کم الته کې تنظر په پاکستان پر مخدي هغه خلاف تاسو ور پاکستان عملیات کی کوي نه دا مسله به جاری داسې اوس ورو امریکا او داسې لګي دي ته عمر روانه چې دا مهم لو دی خو په پاکستان نه لو به نو بیا به امریکا نور اپشن باندې سوچ کوي پاکستان په کار دی چې دا کار وکړي او څومره امریکا کوشش به کوي چې امریکا په پاکستان باندې پرېشر هم راولي رضایم چې ملګری کزوري کو پردای خو دې عمل ته مجبور کړي او حکومت یې بیا خو ملا منصور هغه دغه یو انډیکیشن دی چې بیا موږ هم ګزار ازیږي کولی شو.
د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې چې د پاکستان رول تر ټولو مهم ګڼل کیږي او هم د دغه مقصد لپاره پاکستان د امریکا نه مالی کومک هم ترلاسه کوي. پاکستان په اکلا چې امریکا او ګاونډي هیواد افغانستان هم دا وایي چې د ځنې ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي او تر کومې چې د دغه ټولو ډلو پر ضد یو شان ګامونه وانغیستی شي تر هغې ترهګري ختمول به هم ګران وي. خو پاکستان دغه قسمه تورونه ردوي او وایي چې هغوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپل تر وسه پوره پوره رول لوبولې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو د امریکا پیژندلې د باکسینګ لوبغاړی محمد علي د څلور اویو کالو په عمر کې وفات شوی دی او هغه د 22 کالونو د پارکینسنس په مرض هم اخته وو. د جمعې په شپه د اریزونا په فینکس هسپتال کې هغه ساور کړی ده چې په دې موقع ورسره خپل خپلوان هم موجود وو. محمد علي په حواله سره تفصیلي رپورت مختار خلیل نورو.
اوریدونکو به خبرونو کې یقینا چې د باکسینګ یا د سګبازۍ د لوبي د عالمی باتور د امریکای د محمد علي کلی د حق رسیدو خبرونه اوریدلې وي. محمد علي په کال 1910 ختم کې د امریکای د کینټکی ریاست د یو رنگساس په کور کې زیږیدلې وو. د د باکسینګ لوبي ته د راتلو واقع هم ډیره خوندوره ده. وایي چې په ورکوټوالي کې مالت کې د وړو کې سایکل چا پټ کړي وو د چې خپل غل معلومه کل نو هغه ایثار کل او په سکونی داغي مشاهده ورانه کړي وي. خپلو همزولو سره عمدغه جګړه د ده د باکسینګ یا د سوپوازی لوبې ته د راتلو سبب جوړه شوه. د په کال 1950 کې د باکسینګ باقاعده تربیت حاصل کړی وو. د په کال 1960 کې روم کې د پولینډ خپل حریف زبیګنی علماتی ورکا او د دغه مقابلې ګولډ میډل وګټلو. عمدغه کال اکتوبر کې محمد علي ټونی هنسیکر له پماتی ورکول خپل لومبه پېښورانه مقابله وګټله. د په کال 1964 کې د اغه وخت نامتو باکسر سونی لیسټن بدبد وغلو. د امریکای د مشهور ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د لوبو خبريال مایک واینز وایي چې محمد علي کلیب پر رینګ کې نه یوازې د خپل مخالف سکونو د وغلو په ذریعہ خپل تماشبین خوشحالول ولی ورسره به ده داسې فقری هم د خلی وستی چې د هغه مینوال به په ډیر جوش کې راتلل. لکه سونی لیسټن سره د مقابله په وخت محمد علي کلی هغه ته د بدرنګ زوړ میلو په ویلو خپل تماشبین ډیر خوشاله کړي وو. د کال 1964 تر فروری پورې محمد علي د کاسیس کلی په نامه یو عیسائی وو، خو په دغه ورځو کې د اسلام قبلولو وروسته یې ځان له محمد علي کلی نوم خوښ کړو. په کال 1966 کې د امریکې په فوج کې د برتی کېدو او د ویتنام جنگ له د تلونه په انکار کولو محمد علي کلی ډیر بدنام شو. د امریکې حکومت د په لوبه بندیزو غولو د 15 کال قید او د $10,000 جرمانی سزاګانی ورته وورولي او نیویارک باکسینګ اسوسییشن تن خپل اعزاز واپس واخیستو. خو د نیویارک سپریم کورټ د خلاف دا ټولې سزاګانی غیر قانونه وګرځولي او د د باکسینګ لایسنس بحال کو. دې سره سم دستی د په کال 1971 کې د هغه وخت نامتو باکسر جوی فریزر سره رینګ کې مخامخ شو او د 15 راوند لوبینه پس د یوې متفقه فیصله تر مخه جوی فریزر چمپیون اعلان کړی شو. خو هم په دغه کال یوه بله مقابله کې د جوی فریزر نه د تیرې مقابلې بدل واخیستو او هغه یې بد بد وټکولو. په کال 1940 کې د جارج فورمین د رنګ نه بهر کو. په کال 1941 کې محمد علي لیون سپینکس نه ماتې وخوړه، خو شپږ میاشتې پسې هغه نه هم خپل بدل واخیستو. د کال 1941 په دسمبر کې محمد علي د لوبې نه د ریټایر کېدو اعلان وکړو. دغه وخت د عمر یو کم څلوېښت کاله و. په کال 1944 کې په محمد علي کلی د ګوزن مرض ولګېدو، خو تر دغه وخته پورې په عالمي سطح محمد علي کلی ته مختلف اعزازونه ورکړی شوي وو چې پکې د صدای د لوبغاړي اعزاز هم شامل دی. په کال 2009 کې محمد علي کلی د صدر اوباما د صدارت په منصب د کېناستو دستوره کې شامل شو. د کال 2016 د جون په دریم تاریخ محمد علي کلی د امریکې په فینکس ښار کې حق ورسېدو. د څلور ودونه کړي وو او نه بچی تینا پاتې دي. په دې کې یو د دلور لیلا علي د پلار لوبه باکسینګ اختیار کړی ده او د باکسینګ ښه لوبغاړی ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوسو د پاکستان د مالی کال 2014 اولسم مالی بجټ اړخته چې پکې د دفاع لپاره 11% زیاتی پیسې اخودل شوي. د دفاع لپاره 8.5 اربه روپۍ اخودل شوي دي. د زراعت په شعبه کې چې تیر کال د اکنامیک سروې رپورټ کوم وړاندې شوی وو، په هغې کې پاکستان د زراعت په شعبه کې ډېر وروستو پاتې شوی وو. دا ځل د زراعتي قرضو لپاره 900 اربه روپۍ ایښودل شوي دي. خو ډېر سیاسي اپوزیشن مشران د حکومت د بجټ نه مطمئن نه دي. یو تفصیلي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې د کال 2014 په وفاقی بجټ کې حکومت خپل ټول پام پیداوار په لور راګرځولی دی او د خپل وسایلو دننه یو ښه متوازن بجټ وړاندې کړی دی. یاد دی وی چې وفاقی حکومت چې د راتلونکي مالی کال لپاره کوم د 3.9 اربه روپو مالیاتي بودیجه وړاندې کړې ده، په هغې کې د ټیکس یا مالی نه آمدن کې د 12% زیاتوالي راوستو هدف ایښودی دی. په دې کې راتلونکي مالی کال لپاره د معاشي ترقۍ یا اکنامک ګروتھ هدف 15.9% مقرر کړی شوی دی او مالیاتی خساره د مجموعی ملکی پیداوار یا جی ڈی پی 3.8% پورې راوستو هدف ایښودی دی. نن اسلام آباد کې په پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې د خزانه وزیر اووی چې په نړیواله کچه په بایو کې د کمی له وجې د ډالرو په مت کې برآمداتو کې 19% کمی راغلو او زیاته کړه چې برآمدات به په مرحله وار توګه تر 15 اربه ډالر پورې رسولو هدف دی.
انډسٹری کے لیے اور را مٹیریل جو ہیں ان کو ہم نے 3% کی ڈیوٹی پہ لے آئے ہم which is the lowest slab in our country.
اساګدار اوی چې په ماشينري او خام مال درآمد کولو باندې ډیوټي 3% پورې راوسته شوې ده او مقصد دا دی چې صنعتکارو ته سہولت ورکړي شي چې لوجه به بیروزګاری کې کمی راځي. حکومت په اقتصادي سروې رپورت 2015-16 کې د زراعت او پسانګه کې ناکامي منلې و چې لوجه په نوي بجټ کې حکومت د زراعت او سانګې د پاره ټول ممکنه ګامونه اغېستو فیصله کړې ده. په دې کې د فصلونو دوايانو یا پېسټیسایډز باندې سټریکس ختم کړي شوی دی او د دې سنگ د کر کے لیے دپارا ٹیوبویلو بجلی ارزان کرے شویدا.
ہم نے پچھلے چند مہینے میں کھاد کی قیمتوں میں آلموسٹ 250 روپیہ کمی کروا چکے ہیں اور اب ہم نے اس کو مزید 1800 سے 1400 روپے لانے
فیصلہ کیا. اساګدار حکومت کروندګرو مشکلاتو کې کمی راوستو پورا پورا هڅه شوی ده. د خزانه وزیر اووی چې دې کال اخره پورې به د زراعت لپاره مختص رقم د 300 اربه روپو نه 400 اربه پورې زیاتول شي. په پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې حساب دار زیات کړه چې کال 2014 کې د ټیکس شرا 15% ته رسیدلې ده. د چین پاکستان اقتصادي راداري منسوبې په حواله سره وفاقي وزیر اوی چې د سی پیک مغربي روډ باندې کار پیل کړی شوی دی. البته د اونه ویل چې د لپاره سمره پیسې خو دې شوی دی. په وفاقي بجټ کې سړکونو د لپاره حکومت یو سل اته بلین روپۍ خو دې دي چې پکې 14 ارب روپۍ د لاهور عبدالحکیم سړک دپاره، 19 ارب روپۍ ملتان سکر سڑک دپاره او 2.5 ارب روپۍ سکر حیدرآباد سڑک دپاره اخودې شوې دي. د برهان میاوالی ڈی ای خان روډ دپاره 22 ارب روپۍ او تاکوټ حویلو سڑک دپاره 14.5 ارب روپۍ مختص کړې شوې دي. البته دې کې په خیبر پختونخوا کې او قبایلي سیمو کې سغټه پروژه په نظر ناراضي. یاد دی وی چې پارلیمان کې موجود د مخالف ګوندونو غړو د راتلونکي مالی کال بجټ رد کړی دی او ویلي دي چې دې بجټ کې شتمند طبقې ته سهولتونه ورکړې شوې دي او په عام وګړو باندې نور بوج اچول شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده. ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو په خبرونو کې به بل ډیوه پروګرام د نن د ورځې د ټلویزیون خبری خپرونه د شپې 12:00 بجو پورې او د هغې نه پس بیا شپه په خیر پروګرام به هم تاسو اوریدای شئ. د شپې تر 12:00 بجو پورې د خبری خپرونې اړخ ته راځو او رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. هم په پاکستان کې چې کم بجټ د نوي مالیاتي کال 2014-15 دپاره 13 ورځې اسمبلی ته وړاندې کړی شوی دی. په دې موضوع باندې تاسو ته تفصیلي رپورټ ټونه سیړنیز نظر هم وړاندې کوو او خلک سوای دینه هم تاسو خبرو. خیبر پښتونخوا د پاره په دې بجټ کې سمره حصای خوده شوې ده او خیبر پښتونخوا چې زرعي ځمکه هم لري، هلته کې زمینداران هم دي، د هغوی سمره خیال ساتل شوی دی په دې نوي بجټ کې. په دې موضوع باندې تفصیل ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي کال 2014 او 2015 د پاره 3.5 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړی دی چې پکې 8.8 ارب روپۍ د دفاعي بجټ هم شامل دي. او معلومات وایي چې د تیر کال په نسبت د قومي بجټ 0.3% زیات دی. خو په دغه قومي بجټ کې د آمدنۍ او خرڅونو ترمنځ 2.6 ارب روپۍ خساره راوړاندې کیږي چې د ملکی خام مال یا جی ڈی پی 3.8% حصہ جوړیږي. ماهرین وایي چې باید په دغه قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا د پاره چې د ترهګرۍ نه زیاته متاثره ده خصوصي بجټ منظور کړی شوی وي. په صوبه کې د اقتصاد ماهر ریاض داوزه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د قبایلی سیمو د بیکوره شوی خلکو د پاره په قومي بجټ کې 100 ارب روپۍ حوصله افزا ګرځولې دي.
خصوصي پیکج چې څه پکارو د دې صوبې د پاره ځکه چې دا ډېر سپدې شوی ده د ترهګرۍ د وجې، نو هغه خصوصي پیکج نشته. په دې کې یو دوه قسمه مراد چې زراعت لور کړی دي، چیرې د ډي اي پي او د یوریا قیمتونه به کمیږي. فصلونه د خیبر پښتونخوا نه وه ته پاغي کې پومبه هم شامل ده. دا د پنجاب مخ کله مونږ د هغه مخکې پیکج خبره کوو، نو هغه وروجو باندې او په پومبه باندې. په دې وجه د نورو صوبو شکایت ده، چونکې دا د پنجاب مدن دی، دا د پنجاب فصل دی، نو په دې کې زیات سہولتونه 100 ارب روپۍ چې دي د آی ډی پیز د پاره ایښي. زما خیال دا دی چې که دا په سي طریقو لګي، نو دې 100 ارب روپۍ د فاټا د هغه علاقو چېرته نه چې خلک راغلي د هغې ټول مخ پې بدلېدي.
په دغه قومي بجټ کې د مرګ د آبادې 2% خلکو باندې یو ځل بیا 0% نور ټیکسونه سیوا کړي شوي دي، چې له کبله به یې د ماهرینو په وینا په ملک کې د ګرانې طوفان راشي. په قومي بجټ کې د راتلونکي کال 2014-15 د پاره 6.5 کربا 21 ارب روپۍ هدف د ټیکسونو یا مالیه په مد کې مقرر کړی شوی دی. د ترخیاتی بجټ دننه 800 ارب روپۍ اخودي شوی دي چې پکې د پنجاب صوبې جن نواخلا تر کوهاټ پورې او د خیبر پښتونخوا انډس هایوي سلور سړکونه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا مانسهرا کې ترخیاتی پروګرامونو نه علاوه په کوزه خیبر پښتونخوا کې بارانی ډیم او چشمه رائټ بینک کینال د پاره هم پیسې اخودي شوی دي. ماهرین وایي چې په قومي بجټ کې د دیامیر باشا ډیم د پاره 2.5 ارب روپۍ به وکړي شي چې د خیبر پښتونخوا او گلگت بلتستان په ګټو کې اضافه وکړي. په قبایلی سیمو کې د بیکوره شوی خلکو د بیا بحالې د پاره 100 ارب روپۍ اخودي شوی دي. خو دا نه معلومه چې دغه پنګې به صرف په بحالې باندې لګي کنه امنیتي حالې ځلې به هم په دې کې شامل وي. څېړنې وایي چې تیر کال په قبایلی سیمو کې د اپریشن ضرب عذب په مد کې 15.5 ارب روپۍ خرڅ کړي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وینا ده چې مرکزی حکومت وړاندې هم د صوبې سره په پنګو ورکولو کې د ناراستۍ نه کار اخیستی دي او اوس هم په مرکز باندې د صوبې 5.5 ارب روپۍ پوری دي.
زمنګ د مرکز نه دا ګیله دا شاغي شامل کی خو بیا ایکسپندیچر انشور کینا خو بیا د صبح خیبر پختونخوا اغه ډیو رائټ اغه نه ورکې تیر کال بالکل اغه ملنډه کړی دا زمنګ په صبح پسی حص سیزن نه شامل کړي او چې پچی سره بتا سمنګ سکل په دیر کرنٹ ایئر کې درکو اغه نه دی را کړی نت هایډل پروفیټ کې زمنګ اغه تکما بقایا دا زمنګ په دشتا چاغي زمنګ سره کم کمټمنټ کړی دی 56 ارب روپے تر اوسه پورې زمنګ په مرکز باندې اوسم کرنٹ ایئر پات
یاد دی وی چې تیر کال په ملک کې د ګرانې شراش شپږ پیسه دا مقرر کړی شوی و خو بیا هم دغه ګرانی زیاته شوې ده د زراعت په مت کې 3.9% د ترخې هدف مقرر کړی شوی و خو 0.19% زراعت نور هم په خطر راغلی دی د مجموعي ترخې شرا 15.5% مقرر کړی شوی و خو تیر کال دغه د ترخې شرا 0.5% مخې ترازی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اوریدونکو د نن د ټلویزیون په برخه کې به تاسو ته یو شمیر خوندور د ټلویزیون ریپورتونه هم وړاندې کوو او په دې د ټلویزیون په برخه کې به چې کوم ټول نه خوندور ریپورت دی هغه د نشترحال د بیا مرمت نفس چې کومه پرانیسته شوې ده او هلته کې دوه ورځنۍ میله د خیبر پختونخوا د پیښور د خلکو لپاره لګولې شوې ده نو په دې حواله سره به یو خوندور ریپورت متصر شاته تاسو ته وړاندې کوي د دې نه علاوه موږ سره د ټلویزیون په برخه کې نور هم ډیر خوندور ریپورټونه دي د باکسینګ په خوانه لوبغاړی پیجندلې امریکنه باکسر محمد علي چې وفات شوی دی د 40 کالو په عمر کې د هغه د ژوند په حواله سره یو ویډیو ریپورت دی د دې سره سره د خیبر پختونخوا د بجټ په حواله سره هم موږ سره ریپورټونه شته موږ سره اوسې ګران اوریدونکو د دې خبری خپرونې نه پس به تاسو د بل ډیو پروګرام اورئ بل ډیو پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستی شئ د ټلیفون د لارې لنډ خبرونه به تاسو ته لږ ساعت کې وړاندې کوو تغیر پس به بل ډیو پروګرام شروع کیږي